کرنی او کروندې د لارې څخه لاس ته راوړي او خپل ژوند ته په همدغه اندازه سره پرمختګ وکړی دی. د دې کانګو سیند چې درنو زده کوونکو د زیره هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیند چې دی 3300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خوا ته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده، یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوی دی. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې په لویدیس کې موقعیت لري، د په لویدیس کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی، چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي، چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي، چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي، چې یو له خورا مهمو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زیمبیا سیند له 2500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړ سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونی او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زروبي یې د ویکتوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویې وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنی له غوره مرکزونو څخه ده، چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلې دي، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو پخپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبی سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري، او کرنیز تولیدات پکې زیات کېږي چې خلک خپل ورځنی اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنی، او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتلو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندی سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیرې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سینګال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځلې بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژو قدر منو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي. چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی، هغه په خپل د ویکتوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی، د ناګامي جهیل په نامه سره یادیږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپله د اوبو د څښلو، او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي، او دی اوبه خوان چې دی مالګین کیږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکتوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی، نیاسا یا هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري، چې نن ورځې موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودو اوسیدونکو له امله څخه زیات شمیر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري درنو ځکون، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به مراد تاسو ولوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تګ را تګ لپاره ګټه اخیستل کیږي، همدارنګه د سمندرګي څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بهیري یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په سواحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیتراني سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیتراني سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیتراني سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2 میلیارد 9,65,000 کیلومتره مربع رسیږي او ډیره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړي دي چې د هیواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا مدیترانی اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی، احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لوی وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانی سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتی دی چې د دې اوږدوالي 3,8,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په حق له او هم چنه د مدیترانۍ سمندرګي په حق له ولوستل، اوس هم دروس په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم، د لا په منشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګلالی زکون کو زبرش ناغم خارته ټول تشرغ واس پېما د لسم ټول کی جغرافیه مضمون دی لسم لوسته. هله د چتا ټول قدر منو ګلالی زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می ترنو زکون کو د شیز مرسته سو د نن ورځې لوسته لسم لوسته. نو هله د چې تیر ورځې لوسته نو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سړي او نیو لوسته آمده کی ولري. ترنو زکون کو د لوسته په شبو کې به تاسو ټول خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او منو ولری تر سو وکاله سي تر نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتاب شو کې د ځان سره نوٹ کړی. البته د یادونې وړ دی درنو سکون کوم راستا سو د نن ورځې لوس ډیر ساده او آسان دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای سي چې په آسانه توګه سره یې زده کړئ، خو په کټ د لوس ته پیل پښه بو کې باید له خپل ځان سره خپل د نوٹ کتاب شو کله منو ولری. رازو درنو سکون کوم راستا سو د نن ورځې د لوس درس اهداف ولولو چې نن ورځ به موږ تاسو په خپل لوس کې کوم موضوعګان ولولو. خوشو ګلالی زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګان عبارت دي له د بخشي ژوند ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو صحه هله مند يم چې د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. ګلالی زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 29 سپی نه پیل به تر 28 سپی پورې موجود دی. قدرمنو ګلری زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. لمړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژیو پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په هیجو وحشي ژوي یا هم حیوانات، هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګنه نسی کولای، د دې ژوند یا هم استوګنه هم عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقه چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بر سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي، لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پړانګ، زمری، مار،
لړم هغه ټول حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونو کې کوم کسانو چې لابېخي د ځان سره حیوانات روزلي وي، ځینې کسان یې د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي دې ته وحشي حیوانات ویل کېږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تېروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ د وحشي ژویو لپاره یو نښلوونکی کړی دی چې دغه دواړې استوایي نیمې کرې سیمې او د قطبي نیمې کرې سیمې دواړې یو له بل سره په ارتباط یې هم اړیکې کړې دي. تر نو قدر منځکونکو موږ تاسو دالبلو چې وحشي ژوي یا هم حیوانات څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات کچ سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځ څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو نو په دې باندې اطمینانی واوسئ چې درنو زده کوونکو چې ژر تر ژر به د حیوانات لړې لمنځ څخه بلار شي او زموږ استاسو کوم چاپریال چې دی هغه بل سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ استاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ ستاسو سو ښکار وسیر. یعنی باید موږ تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، بیا ورسره موږ تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. رازو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همدغه سی په عادي توګه سره موږ تاسو ته حق نشته چې موږ تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات لمایز څخه یو سوچي په بل افه اخر کې بزمر ګران هیوا د افغانستان هم له اقتصادي پر لو څخه ضربه وخري او هم چلند د چاپريال له په لو څخه به لستر ګواښ سره مخامخ سي. نو ولولو چې د ژوند ولوتونکو د لمایز تلرو د مخنیوي لري چاري کومې دي، یعنی کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات لمایز څخه وړل شي او کوم حیوانات چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید وي وښنو. ترنو ځکهونکو د ښکار د قانون د واځي کول لپاره په هغه کې دولتي جوازنامې ته موږ تاسو ضرورت لرو. لمړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ تاسو ښکار کولای شو. د ژوند جنس باید موږ ته معلوم وو سي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو کوم ډول جنس حیوانات موږ تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر باید موږ تاسو ته معلوم وو سي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ تاسو وژلی شو او کنه، او اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوند د اوسیدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته انعامه پکښې ورکړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د ژوند او الوتکو د قاچاغ څخه باید موږ تاسو مخنیوي وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پیښیږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلي سری لري، شایسته د چاپریال د شیرازي لامل ګرځېدل دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه او بل هیواد ته انتقالیږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ تاسو مطلق ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې تر څنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهي او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ ستاسو تر څنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کیږي او هر جسم ته الله جل جلاله ساور کړی دی او د دې حساب او کتاب زموږ ستاسو سره کیږي. نو باید موږ تاسو ډېر دقیق او محتاط اوسئ په دې مسله کې. که دی در سنگ درنازه کن که دلوز پراتلون که برخه که دی میری پرکون و ساتنی پا حقل معلومات بلو چی میری پرکون ستویر کیجی میری پرکون لکه سرنگ در نامز خچی مل میجی میری یعنی از مروستاس و در طول اولست دفاره حقا پرکون چی پا طبعی ارزش لرون کسی مکی موقعیت لری پیراخوالی لزر و حکتار و سخه زیاد او در حق ساتن در دولت لخوا سخه باید تر سر او سیج دکه میری پرکون دی بیتولنی در اولست لپاره در گرد میری اجتمانی پا توگه سر نمول سوی دی نو باید پشکلی بان سر او پسام توگه سر در دوی ساتن وزی ترسو داغ پرکون تا خلق در تفریح لپاره ورسی او دی وکوالی سی خپل آرام تیاتر لاسکی او هم زنی میری پرکون باید پاک وسط تلسی ترسو ده هغو پا بارکی مجا اوتاسو مصفت فکر ولی روزمور پا گران هیواد کی یو شمیر ده شکلو منظرو لرون کو میلی پرکونه چی موجودی درناز ده کن کو ده هغو لجملو سخز مر ده خلقو ده فار ده دمی ده تفریح زرینه چی ده جگلو پا کلونه کی زمور خپل هیواد ده زیاد شمیر میلی پرکونه للاس سخور کردی و هغه تا زیانونه اوشتی و خو بیا وروس تا ده وقت پا تیره دو سر ده هغو کمی جگری تیری سپلی بیا وروس تا ورطا پاملرنه وسپلی او بیر تا ده سر څخه ودانس ولا چې د هغو له جملو څخه په خپله د کابل کندهار هرات پارکونه د امیر بند او مملي باغ اجرده او د سنور پارکونه و چې له منځه تللي وو خو اوس وخت کې بیرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل سوی دي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې تاسو معلومات لاسته راوړي و اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو خاورې او هوا د ساتنې په هکله لولو. دا چې اوبه خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمیرل کیږي خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیس دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کیږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. کچېرې موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه اوسېږو ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده چې د ځمکې د مخ په څولو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کیږي چې د انسانانو وژو نباتاتو حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلی دی او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوطه دی. د ژوندیو موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې ننی وی فیصد د اوبو څخه جوړ دي نو حجره هر غړی چې د انسان بدن دی د ننی وی فیصد اوبو څخه جوړ دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي ماده څخه شمیرل کیږي. همچنان خاوره په خپل درنازه کون کو خاوره د ځمکې پر مخ پورتنی طبقه ده چې د خاوره له کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده چې هوا اوبه او ډیر کوچنی ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده او د خاورې فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو له عمل څخه تشکیل سوینم چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سهولتونه برابر وو او له دې عمل څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرګندوالي پورې اړه لري خاوره بلل کیږي او خاوره بیلابیل ډولونه لري. خاوره سور ډول د سپین رنګ تور رنګ مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو د ودې د کرنې او څاروي د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کیږي چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خورې توکي برابر وي. خو کچیرې انسان په سم ډول خاورې ساتنه ونه کړي نو خاوره به ډیر ژر وشړځي او له منځه څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووځي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو ترڅو په دې توګه سره خاوره په ډیر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدله کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو هوا په هکله لولو چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو ترڅو صاف هوا تنفس کړو او د ژوند د دوام په خاطر باید هوا له جوړښت او وضعیت څخه خبر وو چې جو ټول ژوندۍ موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري او هوا په جوړښت کې په سلو کې اته اویا نایتروجن او یو ویشت اکسیجن موجود دي چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لرو چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولید شي او د نباتاتو کاربون ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه معنی وکړو ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو چې موږ او تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت دی کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي نو د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هېواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کیږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماسټران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوي دي، هم چې نن د نفوسو زیاتوالی دي، ترانسپورټي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي، په تېرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورټي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیت تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي، هم چې نن د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټي یو شمیر موسسات او داس نور ځایونه کې د خراب شان څخه استفاده کول دي، نو دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې ترافیک او وارداتو ستونزې رامنځته کړې دي، په نقطهییزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړې دي، هېواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوو ته ویل کیږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کیږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311. ازادي رادیو
شنو نو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بند نوستایا ما دشنو شنو نو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بند نوستایا ما دشنو موت کا زنجیرونا کلو بند نوستایا ما دشنو تصویرونه کرد.